ستړي مشه د مشال ریډیو په دې یو سات خبرونه کې دا اوس خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته د شاعر او لیکوال حمیم جلال زید کار او ژوند په اړه معلومات اور دین کو تاسو کوم مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کې دا وس د مشال ریډیو فیسبوک یوټیوب او انسټاګرام ته ورشي. هلته به تاسو ته تازه تازه ویډیوګان راپورونه او نور معلومات ترلاسه شي.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
نو اوس وخت شوه دی د اغرپور چې تاسو مونږ په سر کې ویلیو د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی سره د مشال خبریال راشد خټک د اغی د کار او ژوند په اړه یو اوږده مرکه کړی ده او د دې مرکه په منځ کې به تاسو موسیقي هم اوري.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
حفیظ حمیم د پښتو داسې شاعر لري چې په شاعرۍ کې خپل ځانګړی انداز لري. هغه د ورځنی ژوند وړې وړې پېښې را اخلي او ډېر په هنر ترېنه شعر جوړوي. خو د حمیم نو وخت تش تر خیال او موضوع پورې محدود نه دی، بلکې هغه د غزل په بهرونو او قافیو او ردیفونو کې هم نوې تجربې کوي. دغه شان د هغه نظمونه هم ځانګړی رنګ لري او په نظمونو کې د یوې مصرې یا سو تورو بیا بیا په یوې مقررې وقفې سره راوستل یو نوی خوند زیږوي. د حفیظ حمیم د شاعرۍ ټولګه ماوی لره رانه مزه 408 صفحې لري. خدا زهیم کتاب هم ډیر پمینا زیاتو خلکو لوسته دي. مشال ریډیو ستاسو د پاره د حفیظ حمیم سره مرکه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو. ستړي مشه حمیم صاحب، په خیر راغلې زموږ خبرونه ته. څنګه یې؟ صحت مو وخت مو څنګه دی؟
ډیر مننه خټک صاحب، سلامت اوسئ. تاسو هم ستړي مسئ؟ را ژوند ښه روان ده، بس د چا خبره د ماجرت ژوند به تیریږي. سلامت اوسئ
حمیم صاحب. تاسو خو مشهور شخصیت یې، خلک مو پیژني، د شاعر په حیث هم، د ژورنالیست په حیث هم، او د یو چرواکي په حیث هم. خو زمونږ هغه اوریدونکي چې تاسو سم نه پیژني، هغوی ته که خپله لنډه پیژنګلو وکړئ نو ډېره به ښه وي چې تاسو چیرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، او د ژوند تیرولو دپاره مو کوم کوم کارونه وکړل.
زه خو د 1980 کال کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ کې زېږېدلی یم. هلته مې مکتب هلته ویلی د سلطان شهابالدین لیسه، د لغه څخه په 2005 کې فارغ شوم. بیا 2006 کې کابل پوهنتون ته لاړم، ادبیات ولوستل، پښتو ادبیات. بیا مې لغه وروسته سویس ما پوهنتون کې په اداره عامه کې یوه ماستري وکړه، او بیا په وروستیو کې مې ابن سینا پوهنتون کې یوه ماستري په نړیوالو اړیکو کې کړې. کار مې ډېر کار سي کړی ده. هغه د جمهوریت وخت کې د کرنې وزارت کې د نړیوال بانک یو پروژه وله. هلته مې د کمیونیکیشن د برخې مسؤلیت په غاړه و. لږ مخکې مې بی بی سي سره کار کړی دی، ځینو نورو ریسرچ ادارو سره مې کار کړی دی، بهرنیو چارو وزارت سره مې کار کړی. نو دا مې کارونه و.
دا ډیره موده کېږي حمیم صاحب ستاسو شعر نه ښکاري، په نظر نه راځي، نه مو چرته کتاب بل چاپ شو، نه مو په ټولنیزو رسنیو شعر خپرېږي. نو دا لیکئ نه که لیکئ خو موږ سره شریکوئ نه، دا څه کیسه ده؟
ولا رښتیا خبره سي، دا ډیره موده کېږي شعر مې لیکلی هم نه ده. داسې زه هم په دلیل نه پوهېږم، خو په 2020 کال کې چې افغانستان سقوط سول، بعد مرغه دا زموږ لپاره په هغه شخصي تجربه باندې هم یو لوی شاک و، او ټولنې لپاره هم یو شاک و. موږ هر یو ارمانونه لرل، یو سوشل سټیټس مو هلته جوړ شوی و، اړیکې مو جوړې شوې وې، ژوند مو کړی و. د ژوند لپاره مو مثلا پلان درلود، هلته مو د آینده لپاره پلانونه لرل، کورنۍ مو وې، خپلوانو، دوستانو. جمهوریت سقوط ټول د ما په شمول باندې، ټول په رواني لحاظ باندې یو ډول شاک و، او زه فکر کوم چې زه تر نورو ډیر شاک شوم. هغه هم خی خپل دلایل ولري، خو بیا چې له وطنه راووتو چې رښتیا خبره سي، هماغه پخوانی نه پوهېږم ولې داسې اوس، خو هغه پخوانی موډ بیا رانغی. رښتیا خبره سي، سړی په هماغه موډ کې یو څه شی ولیکي. نو داسې نه ده، کوشش مې کړی ده کله کله چې ولیکم، خو هغه داسې وي چې زما خپلم زړه پې اوبه ونڅکي، نو بیا تیر سم له خپرېدو خو یې بیخي تیر سم، بلکې هلته یو فولډر کې مې خوندي کړم. نو نه مې دې لیکلی، دا ډېر وخت مې شی داسې نه دې لیکلی خاص. کوشش کوم چې څه شی ولیکم، منتها دا شرایط داسې راغلو چې وخم یعنی زما په تصور کې نه و چې دغسې وخت راځي. نو له بده مرغه شرایط همداسې او د شرایطو سخت جدي تاثیر زموږ په روحیاتو، زموږ په اړیکو، زموږ په مثلا په توقعاتو، آینده لپاره زموږ په خوشبینیو، تمو، دې ټولو باندې کړی ده.
امیم صاحب، نن سبا په سوشل میډیا یا خواله رسنیو باندې یو بحث شروع شوی دی او ډیر خلک دا خبره کوي چې پښتو کې شاعران ډیر زیات شوی دي، په کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي. تاسو هم په دې نظر یې کنه بل سوای؟
دا زه نه پوهېږم، دا یو ډېر سطحي بحث داسې شاعران زیات شوي دي. نو شاعران خو داسې داسې اوله وار خو زه پسې ده ته څوک نه شي راګرځولی چې ته شعر مه لیکه یا ته نثر ولیکه، دا حق چا سره نسته سي او چاته دا لاره ورښیي سي ته شعر مه لیکه او ته نثر ولیکه. دویمه خبره دا ده چې دا دغه چا کړې ده، دا سروې چا کړې ده چې شاعران زیات شوي دي، دا هم مهمه خبره ده. او درېیمه خبره دا ده چې هغه شعر چې واقعا په شعر ارزي او په د یعنی سړی ورته هغه د شعر ټول خصوصیات پکې وي، سړی ورته په شعر قایل وي، هغه څومره ده، د هغو کمیت څومره ده. زما په نظر خو دا ډېر سطحي بحث ده او زه نه غواړم دې کې ښکېل سم. زه فکر کوم چې اوس هم کم دي او زموږ د ټولنې د وضعیت سره خو بیخي کم دي. منتها او په شعر کې په شاعرانو کې هم توپیر شته، ځینې داسې دي چې مثلا یوازې کرښې توروي خو ځینې په واقعي معنا شعر لیکي او په واقعي معنا چې دي سیم شعر پیغام ولري، هم د انسان هغه هنري تنده ورباندې ماته شي. نو هغه کم دي، ماته خو همداسې ښکارېږي چې کم دي، اوس هم کم دي. په مثلا په کال کې موږ دوه او درې داسې کتابونه نه لرو چې سړی ووایي شي که دا کتاب نه وای په پښتو کې نو پښتو کې به لویه تشه وه. خو دغه رقم کتابونه موږ اوس هم نه لرو. نو د دې معنا دا ده چې موږ اوس هم کم شاعران لرو. هغه شاعران ورته ویل کېدای شي ښه شاعران دي، هغه اوس هم کم دي. نو زه خپله له دې خبرې سره موافق نه یم.
نو د شعر ګټه څه ده حمیم صاحب ټولنې ته یا یو فرد ته؟ ولې ولیکل شي شعر او ولې ولوستل شي یا واورېدل شي
شعر لیکل؟ خو زه فکر کوم دوه شیان د ما لپاره شخصا زه دوه شیان پکې ډېر مهم بولم. یو دا ده چې شعر د خپلو احساساتو هغه د څرګندولو ډېره ښه لاره ده. که سړی خپل شعر لیکي هم نو هغه خپل احساسات پکې څرګندوي، هغه خبرې چې مثلا موږ یې په عادي ډول نسو کولی یا مثلا په نثر کې نسو کولی هغه په شعر کې وایي. خصوصا د موږ غوندې ټولنه کې چې له نثر څخه مثلا خلک کې محتاط دي، په نثر کې هره خبره پکې نه کېږي، لاندې خاطر خلک کوشش کوي چې هغه د نثر تفاسیر حداقل ته راکم کړي. خو شعر څه ده؟ شعر کې یو څه ازادي ده. مثلا سړی کولای شي ډېرې خبرې پکې وکړي، حتی کېدای شي مثلا هر څوک هر ډول تفسیر کړي، نو سړی څوک چا ګریوان ته لاس نه ورچي. او همدارنګه که څوک شعر نه لیکي د لوستونکي په اړه کولای شي د بل چا په شعر باندې د خپلو احساساتو تنده ماته کړي، هغه خبره چې دی غواړي خو نه شي کولای د بل چا په شعر کې پیدا کړي هغه وکړي. او دویمه خبره دا ده چې دا شعر چې ده دا یو ډول آرامي، سکون او آرامښت هم ده. انسان په روحي لحاظ باندې ځینو شیانو ته ضرورت لري چې ورباندې آرام شي. هغه زه فکر کوم چې یو د هغو شیانو شعر ده. دا دوه پکې ډېر مهم دي، هسې خو د ټولنې له فرهنګ، د ټولنې له تاریخ، د ټولنې له ارزښتونو، د ټولو سره شعر اړیکه لري. نو زما لپاره دا دوه ډېر مهم دي، انسان په روحي لحاظ باندې هم آرامښت ته ضرورت لري او شعر دا کار کولای شي. او همدارنګه تر ټولو مهمه یې دا چې خپل احساسات څرګند کړي، او خپل احساسات په داسې ډول څرګند کړي چې د شا ورته هغسې مسؤلیت ته متوجه ونه اوسي، لکه مثلا له نثري لیکنو سره چې تړلی ده. نو په همدې لحاظ باندې شعر باید ولیکل شي یا ولوستل شي.
حمیم صاحب ستاسو د شعر په اړه ځنه کرکتون کې وایي چې دوی داسې وړې وړې پیښې راواخلي او هغه شعر کوي، یعنی د ژوند دغه عامې د ورځنۍ پیښې چې دي دا شعر کوي او دا شاعرانه کوي. دا کار تاسو شعوري کوئ که نه دغسې درنه وشي؟
و دا کار زه شعوري کوم. اصلا خبره دا ده چې دغه شعر داسې یو شی ده چې د څومره تجربې کې فردي وي هغومره ښایسته راځي. پخوا به ډېرې عمومي تجربې شعر کېدې، مثلا پخوا د معمولا د مجنون و لیلا او فرهاد و شیرین دغه ډول سمبولونه دي عاشق و معشوقې لپاره کارول کېدو، خو هغه زه فکر کوم چې اوس وخت تللی دی یا هماغه رونق نشته. زما په نظر باندې تجربه سې څومره را منحصره یې تر یو فرد پورې هغومره ای تاثیر ډیر وي. زه خپله د همدې طرفدار یم او په لوی لاس باندې کوشش مې هم دا وسي خپلې وړې وړې تجربې داسې تجربې شي نورو خلکو ته کله شعر وراخو هېڅ ارزښت ورته نه لري، خو کله چې شعر شي نورو ته هم ارزښت پیدا کوي، یا له پامه لوېدلی وي یا خلک ورته پام نه کوي. نو دغسې تجربې شعر کوم. دا خپله زه شخصا همیشه هم دا کوشش کوم، زه له دا جنرالایزیشن یا د عمومیاتو چې دغه نه لرم، یعنی زه نه غواړم چې مثلا په عمومیاتو باندې یا انرژي مصرف کړم یا مثلا ورباندې یو څه ولیکم، ځکه عمومیات چې دي هغوی هغه د عربي په اصطلاح باندې بدهیات غوندې دي، هغوی نور له دې وتلي دي چې څوک ګټه ځینې واخلي. موږ زرګونه وارې بلکې میلیونونه وارې همدا لیلا مجنون نوم اورېدلی ده، یعنی اوس هغه تاثیر زه فکر نه کوم چې پکې پاتې وي. که څوک د خپل معشوقې نوم واخلي یا د هغه د سمبول په توګه وکاروي دا ممکن موږ ته لږ جالبه وي. یا مثلا ځان په هغه کومې تجربې چې د خپل ځان دی هغه که مثلا په سمه توګه شعر کړي نو هغه ښایي تر هغه عمومیاتو ډېر تاثیر ولري. له همدې خاطر زه خپله کوشش کوم همداسې خپلې شخصي تجربې یا د ژوند وړې وړې شېبې یا مثلا چې زه ورته متوجه کېږم هغه راواخلم شعر یې کړم. او زه فکر کوم چې زه له دا هرکلي څخه معلوموم چې خلکو هم همدا ډول څه خوښېږي، همدا ډول وړې وړې شېبې شي شاعرانه شي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
دا په شعر کې چې د هنر او مقصدیت یا د هنر او د پیغام خبره کیږي، نو تاسو کم یو تکایل یې. شعر باید هنر ولري او کنا یو پیغام خامخا ولري، او پیغام نه بغیر چې دی شعر شعر نه دی. یعنی په دې ژوند کې چې څه کیږي باید دا دغه سره واخیستل شي او خلکو ته وړاندې شي.
ولا زه خو داسې وایم چې دغه دې ورځنی ژوند پېښې که هم راخلي سړی وچ کلک خو یې نشي راخیستی. لکه مثلا دی نثر غوندې یو شی ولیکي، نو هغه خو بیا له نثر سره یې فرق نسو، نو فقط دومره به ویسي لکه د سیلابونو رعایت په کې ساتل سوی، نور خو هماغه نثر ته دی. ما اصلا زه په دې نظر یم چې شعر له تخیله ماسوا ممکن نه ده، ځکه شعر ته یو شی باید یو ځل له تخیل ورسره ګډ کړې، هغه ښایسته کړې، هغو کې یو خپله داخلي منطق جوړ کړې او له هغه وروسته یې بیا ټولنې ته وړاندې کړې. داسې چې مثلا یوازې یو الفاظ راواخلي سره وګنډل سي، دا فکر نه کوم چې شعر دې ورته وویلی سو. شعر همدا ده، تخیل باید پکې وي، عاطفه باید پکې وي، ځکه معمولا شعر موږ د ځان لپاره ډیر نه وایو، شعر د مخاطب لپاره وایو او مخاطب له شعر څخه څه تمه لري. نو هغه خو که مثلا د یوې پېښې د اورېدلو لپاره لیوالتیا ولري، هغه خو په ورځپاڼو کې وي، هغه خو په رسنیو کې کېدای شي په ښه تفصیل واوري، طبعا هغوی له شعر څخه یو بله توقع لري او هغه دا داسې ته مثلا یوه تجربه راواخلي، خپله یوه تجربه، هغه تخیل ورسره یو ځای کړي، هغه کې عاطفه ورسره ملګري کړي، هغه فزیکي جوړښت یې ور جوړ کړي او له هغه وروسته یې بیا وړاندې کړي. نو په همدې خاطر باندې زه وایم چې له تخیل پرته خو شاعري ممکنه نه ده. نو تخیل ډیر زیات شخص نما لپاره پکې مهم دی.
ډیر لوستون کی یا کرکتون کی تاسو د نظم شاعر غنی چې ښه نظم لیکي او د نظم لیکلو یو خپل یو سټایل دی، یو خپل اسلوب دی، یو خپل انداز دی. مګر ما چې لوستي دي تاسو ډیر خوندوري غزل هم لیکي، نو تاسو ځان ته د غزل شاعر وایي که نه ځان د نظم شاعر غنی؟
شخصا زه خو دواړه لیکم او دواړو ته یو ډول ارزښت باندې قایل یم. کله چې یو شی لیکم ځینې وخت غزل لیکم او هغه ځینې نور شیان هم رایاد شي، یا مثلا غزل نشي نو بیا شعر دغه نظم لیکم. او کله وخت بیا داسې شي مثلا یو موضوع له اصلي سره فکر پرې کوم، لویه موضوع فکر پرې کوم د ډېر وخت لپاره په ذهن کې پخوم او بیا ورباندې یو شی لیکم او نظم کوم. زما لپاره خو زه شخصا رښتیا درته وایم، زه د عنوان دغه نه یم، شاعر نه یم چې عنوان پسې وګرځم. زه خپل احساساتو شاعر یم، زه چې په څه شي کې کولی شم چې خپل احساسات ښه څرګند کړم هماغه لیکم. او د چې کوم ټایټل څوک راته راکوي یا کوم ټایټل وګوره ده هغه باندې ما تر اوسه پورې فکر نه ده کړی. زه رښتیا د څه شي شاعر یم؟ زه غزل هم لیکم، نظم هم لیکم. ځینې موضوعات داسې داسې غزل کې نه جوړېږي، ځینې موضوعات داسې داسې نظم کېږي نه. نو زه دواړه لیکم، او دا چې هر یو کې هغه موضوع ښه راغله بس هماغه لیکم.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کو او سندره اورو.
سترگی ظالمانی وی، سترگی قاتلانی وی، سترگی قاتلانی وی، نور بچا تن گورم مڑکلم د یار مسترگو، نور بچا تن گورم مڑکلم د یار مسترگو، سترگی ظالمانی وی، سترگی قاتلانی وی، چاتن گورم مڑکم دیار مستر گو، مڑکم دیار ملو مست چش زوان شیلا سق سابان شی قطرے قطرے سمے کو قطرے قطرے یا چڑو چڑو سرگو نور بچا تن گورم مڑکم دیار نو سرگو مڑکم دیار نو چل چل کے زرانا پچل چل کے اوڑو غل چٹو سرگو او مور بچا تن گورم مڑکم دیار نو سرگو مور بچا تن گورم مڑکم دیار نو سرگو سرگی ظالمانی وی سرگی قاتلانی وی مور بچا تن گورم مڑکم دیار نو سرگو مڑکم دیار نو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
استاسه د شعر لیکلو تجربه څنګه ده؟ یعنی ټول شعر یا شی یو ځای ولیکي کنه، اول مطلب ولیکي او بیا سمو د پس یو بل بیت ولیکي، بیا سمو د پس بل، یا د نظم یو بند ولیکي بیا سمو د پس بل ولیکي بیا بل ولیکي، دغه سه غزل یا نظم تکمیل شي، دغه تجربه را سره شریکه کوي لګا؟
ولا زه د دواړو حالاتو تجربه لرم، دا تجربه هم لرم چې مثلا په یو ځای باندې می بشپړ کړی دی یو شعر یو نظم یو غزل، یعنی ډېر وارې همداسې پېښېږي، خو ډېر وخت داسې شوي دي چې مثلا یو بیت دلته یو بیت بله ورځ دوه بیت بله ورځ او دغه رقم هم شوي دي. دا فکر کوم تر د انسان د ذهن تر حالته پورې داسې، د انسان ذهن څومره آماده ده یا مثلا څومره فارغ ده دې ته. دغه شعر لیکل چې دی یو ډېر عمیق او پېچلې ذهني پروسه ده. هر باید سره انسان باید په هماغه محیط او هماغه زمان کې ځان واچوي، د اوسنۍ حالت هیر کې ځان مطلق روح احساسات عواطف ټول همالته په هماغه زمانې ته یوسي او هماغه مکان ته یوسي ویلي کې. نو په دې حساب باندې کله کله دا شی په کوچنی مزاحمت باندې ګډوډېږي، دغه چاپېریال خرابېږي، له هماغه خاطره یو باید دوه باید سړی ولیکي نور پاتې شي. نو زه د دواړو تجربه لرم، هم مې په یو ځای باندې لیکلي دي او هم مې همداسې وار وار لیکلي دي، یو بیت نن سبا بله ورځ، نو دغه رقم دواړه تجربې لرم.
تاسو خو اوس په غرب کې اوسېږئ که نه؟ نو د پښتنو نه علاوه دغه نورې ټولنې مو هم ولیدې، په دې ټولنو کې د شعر ارزښت څنګه؟ یعنی په دې ټولنو کې هم شعر دومره مطرح دی لکه زمونږ په ټولنه کې پښتنو کې افغانانو کې؟
ولا د شعر داسې یو شی ده، ښه ده، د انسان له احساساتو سره یو اړیکه ده، او هر ځای کې انسان احساسات لري. ما به احساساتو انسان نه دی لیدلی. دلته غرب کې هم همداسې ده، دلته فیستیوالونه لري، غونډې لري او لوی لوی غونډې لري، دا شعر و شاعری کتابونه چاپیږي او لږ هم نه ډېر چاپیږي. منظور دا ده چې شعر چې څومره انسان وي تر هغه پورې شعر ورسره تړلی ده. دا د انسان فکر کوم ښکلي هنرونه ټول همداسې دي، خو شعر لږ نور هم ځانګړی ده، د انسان د احساساتو د هرې شېبې د هر اړخ لپاره شعر ممکن ده چې یو شی نور ته ورسوي، یو چا یو احساس، یو چا یو تجربه. نو په دې حساب باندې البته د ما شناخت همداسې ده، داسې دلته اوس هم شعر هم لیکل کېږي او د شعر غونډې هم جوړېږي. دا زه چې کوم ښار کې اوس هم دلته یو حد اقل زه یوه دغه پېژنمه، یو د موږ تاسې په اصطلاح باندې د شعر و شاعري یو ټولنه پېژنمه چې دلته نظمې غونډې لري او ناستې لري او پروګرامونه لري. حتی مثلا دلته حکومت ښاروالي هڅوي دوی ته غونډې جوړوي، مثلا دلته د شعر ویلو له فرهنګیانو یو بل سره د ناستې بانډارونه جوړېږي. نو شعر چې څومره انسان چې هر څومره پرمختګ کوي بیا هم شعر به موجود وي، زه فکر کوم. ما ته همداسې ښکارېږي ځکه دا د انسان د احساساتو نه شي کېدای، او شعر د همدې احساساتو زیږنده ده.
او دا خبره چې کېږي چې د پښتو کتاب څوک په پیسو نه اخلي، په بیه یې نه اخلي، یا که د نثر واخلي هم شعر کتاب خو بیخي څوک په پیسو نه اخلي، نو په دې اړه ستاسو تجربه او نظر څنګه دی؟ دا همدغسې ده که نه کتاب اخیستل کېږي په بیه؟
ولا د کتاب خرڅول خو داسې ده پښتنو ټولنو کې نور کتابونه هم هغسې ښایي خرڅ نه شي لکه دغسې دی لکه نورې ټولنې سي دي. دلته زه زما کور ته نږدې یو کتابخانه ده، زه ورځم وخت نا وخته. یعنی ما هېڅ وخت هغه کتابخانه خالي ونه لیده، خلک راځي او بېلابېل کتابونه اخلي، خصوصا ادبیاتو یوه لویه برخه لري چې ناول دي پکې، شارټ سټوریز دي او نور کتابونه دي. نو دلته د خلکو د فرهنګ سي ده د کتاب سره تړل سوی ده، د کتاب لوستلو دا شیان د موږ ټولنه سي ده، نه یوازې د شعر کتاب کې هغسې نه خرڅېږي لکه موږ سي تمه کوو یا له نورو ټولنو سره پرتله کوو، د نثر کتاب هم هغسې نه خرڅېږي. یعنی خو یوه استثنا سته، که کتاب ښه کتاب وي زه فکر کوم چې هغه خپل بازار لري، هغه خپل لوستونکي پیدا کولای شي. ما شخصا د ما کتاب سې کمارکلی د ټولنې او کمارکلی د خلکو ورته یا تر اوسه پورې سته، زه باوري یم چې که کتاب کې یو څه موجود واوسي نو ټولنه کې دغسته تندسته د کتاب منته دا به ډیر وخت نیسي. دا د ټولنې اول وار که مثلا موږ توقع دای سي د نورو ټولنو غوندې د موږ کتابونه هم هماغسې زر وښه خرڅي، دا یو څه وخت نیسي. ځکه د موږ تاسې ټولنه کې د سواد کچه غونه نه ده، بیا سواد کچه سوادارو په منځ کې بیا د مطالعې د دغو خلکو چې مطالعه کوي د هغو خلکو کچه څومره ده، او په دې خلکو کې مثلا ښځې درواخلی سي ښځې هم څومره مطالعه کوي څومره وخت ورته لري. نو دا ټول فکټورونه دي چې دا په د کتاب په پلور باندې تاثیر کوي. نرخونه دي مثلا اقتصادي وضعیت ته، ما ډېرو خلکو مثلا ما مسیج ترلاسه کړی راته لیکلی دي چې تاسو د کتاب بیه لږ لوړه ده، زه دومره پیسې نه لرم خو ډېر زړه مې ورته کېږي چې باید وی لرم کتاب. نو دا ټول فکټورونه په پام کې که ونیول سي، نو زه فکر کوم د کتاب بازار بد نه ده، د پلور بازار یې، خو دا ځینې شیان داسې هغه د کتاب د پلور مارکیټ یو ډول خراب کړی دی، یا مثلا د کتاب پلور مارکیټ رشد پکې نسي کولی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
سندره تاسو واوریده اوس بیا د حفیظ حمیم سره خپل مرکې ته دوام ور حمیم صاحب د شعر او د موسیقۍ ډیر ژور تړون دی په خپلو کې او دلته د خلکو داسې نظر جوړ شوی دی چې که شعر د موسیقۍ سره وویل شي نو خلکو ته رسي اولس ته رسي ځکه چې کتاب څوک نه لولي او موسیقي خلک اوري نو ستاسو څه نظر دی چې آیا د شاعرۍ دپاره دا ضروري ده چې خامخا د موسیقۍ سره وویل شي یا د موسیقۍ سره ویلو سره د شعر ارزښت زیاتېږي
په دې کې شک نشته چې موسیقي د شعر په مشهورتیا کې تاثیر لري خصوصا که مثلا یو شعر داسې یو سندرغاړی ووایي چې هغه معیار یې ساتلی وي یا ښه سندرغاړی وي یا مثلا مشهور سندرغاړی وي نو طبعا تاثیر کوي خو شعر چې ده که سندرغاړی ووایي که نه ووایي یو ډول خپل لوستونکي هم لري که ښه شعر یې هغه بیل سندرغاړی هم هغه خپل ځای پیدا کولای شي اوس استاد پسرلی شاعري د سندرغاړو نه ده ویلي یا کې یو دوه درې ویلي هغه مشهور نه دی ډېر مونته د لوستونکو یوه خاصه طبقه ده چې هغه با مطالعه لوستونکي با ذوق لوستونکي با فکر لوستونکي هغه یې لولي که شعر کې دغه وي یو څه لاندې وي د موږ تاسې د هغه ساده اصطلاح باندې نو بېله موسیقي هم یو جای ته رسیږي یعنی خلک کې ورخلي خلکو پام کېږي خو که شعر کې خواږه نه وي چې هر څومره موسیقي سره وویل سي او هر څومره سندرغاړي ووایي نو هغه فقط تر هماغه سندرې پورې د نور بیا ژوند نه لري همدغه ډول دا د موږ تاسې موسیقي چې ابتزال ته ولاړم د همدغه ډول شعرونو په خاطر باندې فقط هماغه یوې سندرې لپاره ولیکل سو او سندرغاړي ته ورکړل سو هغه وویل او بس خلاص نوره خبره ختمه سوه خو که هم شعر معیاري وي هم موسیقي معیاري وي نو هغه موسیقي بیا د شعر په مشهورتیا کې ډېر فوقلاده ونډه لري او د ډېرو خلکو ورته ورپام کېږي خصوصا دغسې موږ داسې ټولنې چې داسې مثلا د مطالعې کچه کې کمه ده او داسې داسې مطالعه موجوده وي کتاب ورته نه رسېږي او چې کتاب ورته ورسېږي هغه څومره فیصد لوستل کېږي نو د دغو ټولو حسابونو باندې بیا دغه اسانه ده د موسیقي سره یې رسېدل ډېرو خلکو ته اسانه ده بیا خصوصا اوس ټکنالوژي چې داسې مثلا یو سندره میلیونونه وارې هم کاپي کېدای شي او بې لګښته کاپي کېدای شي نو په همدې حساب باندې طبعا موسیقي د شعر په مشهورتیا کې اغېزه لري خو ښه موسیقي ځینې داسې چې ځینې ښه شعرونه وي خو دغس موسیقي سره وویل شي یا کمپوز خراب یا نور شیان خراب یا سندرغاړی هغسې دغه نه وي ښه سندرغاړی نه وي نو هغه بیا دې په ځای چې شعر ته ګټه وکړي شعر ته تاوان کوي هغه په عادي حالت کې چې هماغه شعر کې څوک لولي نو که بیا موسیقي سره اورېدلی په هماغه خراب حالت کې نو لا لوستلو یې حتی زړه توري
د پښتو شاعري خو ډېره لرغونې ده پخوانۍ ده که دغه معلوم تاریخ یې هم راواخلو چې دغه د دیواني شاعران دي میرزا خان انصاري نه راواخله دغه خوشحال بابا رحمان بابا حمید بابا شیدا نو سو سوا کاله ترسی اوس خو پکا ده چې ډېر پرمختګ یې کړی وی. پښتو شاعري ډېره پرمخ تللې وه، خو مونږ اوس هم چې کم شاعر خوشحال ته ورنږدې دی فرزن مونږ وو چې دا ښه شاعر دی. داسې ولې وشوه چې مونږ لکه بل خوشحال یا بل شاعر پیدا نه
کړو؟ ما په نظر باندې مونږ له شعر سره سطحي چلند کوو، او دغه سطحي چلند مونږ یو ښایي مونږ له فرهنګ سره اړیکه ولري. مونږ فرهنګ کې تر اوسه پورې هم شعر او شاعري موسیقی و دا کلی هنرونه په ټوله کې په ښه سترګه ورته نه کتل کېږي، نو په همدې حساب باندې خلک ډېر ورته دغم نه ورکوي، وخت هم ورته نه ورکوي. په نورو ټولنو کې خو خلک له شعر و شاعري او دې چې ژوند کوي ډوډۍ خوري، او دغه کې په موږ تاسو ټولنه کې شاعر تر ټولو مسکین ده. هر شاعر چې ناروغ شي یا مړ شي بیا چنده ورته ټولېږي. ما یو دغه د یو عربه شاعره ده، یو وخت مې ورسره خبرې کولې، نو هغه وختو کې ما داسې فکر کاوه چې هر څوک به لکه افغانان داسې بل کار به لري او بیا به شعر لیکي، په څنګ کې به یې شعر هم لیکي. نو ما ورته چې دغه د په څه باندې مصروفه یاست څه کوئ؟ وایي په شعر لیکلو. ما نه لوغه تر څنګ وایي نه دي، ما فل ټایم کار همدا ده، ته ساعته ورته ناست یم ګورم یو فکر پرې کوم او همدا لیکل دي ما کار ده. نو د موږ په ټولنه کې ځکه هغوی ته خو مثلا یو کتاب خرڅېږي، ځکه ته ډېرې پیسې ورته کوي او له همدې طریقه ګزاره کوي. خو د موږ ټولنه کې چې ته شعر هغه اقتصادي دغه نه لري، ارزښت نه لري، حتی په فرهنګي لحاظ باندې هم د وزګارو خلکو کار بلل کېږي. نو په همدې خاطر باندې رشد هم نه ده کړی فرهنګ، خو د دې شیانو په رشد کې ډېره زیاته ونډه لري. او موږ له بده مرغه فرهنګي لحاظ باندې ښکلو هنرونو سره موږ چلند ښه نه ده، نو زما په نظر په همدې خاطرې رشد نه ده کړی.
د پښتو شعر کې چې کوم نوي اصناف دي، زنه خو لږ زاړه شول، خو بیا هم هغه د پخوانو په مقابله کې مونږ ته نوي وایو، او زنه خو بیخي اوس تازه راوتي دي لکه دغه نصرم او د نور شیان، نو دوی خپل ځای جوړ کړو په پښتو شاعرۍ کې که نه؟ تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟
ولا داسې دا طبعاً د ټولنې خو منجمدې نه دي، دا خو له نورو ټولنو سره روابط پیدا کوي، او طبعاً د هغو ځینې شیان په موږ تاثیر کوي، د موږ ممکن په هغوی تاثیر وکړي او دا تعامل وي. زه خپله رښتیا سي ما ته له غزل او نظمه پرته بل شعر خوند نه راکوي، او ټپې پرته زه له ټپېزو سره هم جوړ نه یم، ځکه هغه د ټپې طبیعت ما ته داسې ښکاري ټپې هغه طبیعت او طبیعي جوړښت یې خراب کړی دی، ښه کړی نه ده. ځکه ټپه تاسو که مثلا د دغه ګورئ، د ټپې چې ګورئ دغه د نورو بیتونه چې اوس خلکو پسې جوړ کړي دي، دا چې لولئ یو شی، خو کله چې ټپې ته راشي ټپه ډېر زیات فرق لري، هم عاطفه یې ډېره عالي وي، هم یې احساسات پکې ډېر ښه وي. نو په دې خاطر به زه فکر کوم چې دا یو ډول یې ټپه زخمي کړې ده. او ما شخصا ما مطالعه ډېره سیمې کړې ده، غزل او نظم مطالعه کړی ده، او ښایي په همدې خاطر راته خوند راکړي چې زه یې خپل همدا دوه ژانره کې لیکم. نو نور ما ډېر نه دي لوستلي، فقط څو محدود کتابونه یې ښایي ما د آزاد شعر او سپین شعر لوستلي چې په هغو کې یو دي خدای پاک دې وبخښي، د امان الله ساهو له کیري وي، ستاسې به هم لوسته وي. هغه کتاب ما ته خوند راکړی و، د آزاد شعر کتاب و، ډېر خوندور و. نور شخصا زه یې نه لولم رښتیا سي، او خوند هم ځینې نسم اخیستی. زه نه پوهېږم دلیل دې ښایي دا وي چې زه خپله دا نه لیکم او یا بې بل دلیل وي. مونږ ته شخصا ما ته خوند نه راکوي دا نوي ژانرونه، ممکن دا د ما خپله تجربه یي، او د دې دا خو فرهنګي بدلونونو یوه برخه ده، او د دې په وړاندې مقاومت ډېر ستونزمن ده. ممکن یو وخت کې موږ ټولنه کې تر غزل او نظم آزاد شعر ښه شاعران ولري او ښه هرکلی یې وشي، دا دغه نه ده، یعنی حتمي خبره نه ده چې یو څوک دې مثلا غزل دې ښه وي او آزاد شعر دې ښه نه وي، یا د نظم ښه وي آزاد شعر دې ښه نه وي. دا فقط د ارایې په ډول پسې اړه لري چې څوک څه ډول خپل احساسات رایه کوي یا څرګندوي.
حمیم صاحب، د پښتو معاصر شعر په اړه مسره ده، اوس کوم شعر لیکل کېږي، د معیار په لحاظ څنګه دی؟
ولا پښتو معاصر شعر چې رښتیا درته ووایم، د ګوتو په شمېر داسې خلک دي چې مثلا سړی شعر کې، شخصا زه داسې یم چې مثلا په شعر کې یو خبره وی سړی وای چې ولا دا نوې خبره ده او دا خو جالبه خبره ده. متاسفانه نور ټول یو دی بل په دغه چلیږي په کومک چلیږي، دا یې له دې راغلا کوي، هغه یې لږ راغلا کوي، لږ ګوتې پکې ووهي بیا په خپل نو خپاره کې. فقط ما ته خو رښتیا سي د ګوتو په شمېر بیخي کم داسې خلک او داسې شاعري مخې ته راځي سي سړی وایي سي واقعا دا شعر ده او داسې خبره یې کړې داسې د کېدلو وه. که دا خبره نه وای سوې نو یوه نیمږ زبه کې یا نیمو شاعري کې به یوه ښه خبره نه وه، کمه به وه. نو دغه رقم دغه کم دي شعرونه، خو یو شي ته سړی خوښ سي کله سي مثلا د کمیت څومره ډېرېږي په هغو کې کیفیت هم راپیدا کېږي. او بله خبره دا ده چې دغه کیفیت چې ده دا خو به موږ یو څه وخت یو چا ته اجازه ورکوو چې هغه خو یې ولیکي، له هغه وروسته به بیا کیفیت رامنځته کېږي. په اول وخت خو اول وار باندې هیڅوک ښه شعر او کامل شعر نه شي لیکلی. نو ما هیله دا ده چې څو کاله وروسته موږ په دې بهیر کې ښه پرمختګ وګورو. من ته اوس فیلحال ډېر دغه نه دی، یعنی داسې نه ده سړی ووایي چې ښه حالت کې یو. ممکن د یت له لحاظه ډېر شعر ولیکل سي، ډېره شاعري کېږي هره ورځ، خصوصا اوس یې دا سوشل میډیا هر چا ته پلیټفارم برابر کړی دی. د ورځې ممکن سلګونه غزلونه نوي خپاره سي، خو دا شعر څنګه دي او کیفیت یې څنګه ده هغه بېله خبره ده. نو هیله ده داسې یو وخت کې موږ یوې پختګۍ ته ورسېږو، ښه شعرونه ولیکو، په معیار برابر یې ولیکو او داسې شیان ولیکو چې فکانم د دې بهیر له پرمختګ سره مرسته وکړي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
بس کدا سپک نظر د نور مکوا، بس کدا سپک نظر د نور مکوا، بے وس رات پہ غور مکوا، بے وس رات پہ غور مکوا، بس کدا سپک نظر دی نور مکوا، بے وس رات پہ غور مکوا، بے وس رات پہ غور مکوا. رات پہ غور مکوا، بس کدا سپک نظر دی نور مکوا، بے وس
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د حفیظ حمیم سره خپل مرکې ته دوام ورک. د شعر د محفوظولو طریقه مو څنګه ده؟ کومه کتابچه لرئ د دې لپاره که کمپیوټر کې لیکئ، که نه په کاغذونو یې لیکئ، خورو ورو کاغذونو باندې هغه کې بیا څه پاتې شي، څه ورک شي، څه په جامو کې وینځل شي؟
ولا پخوا به مې په کاغذ باندې لیکو، جیب به مې له کاغذونو ډکو، هغه مثلا اولو وختونو کې. بیا چې کمپیوټر پیدا شو اوس معمولا کمپیوټر وي، کمپیوټر را تقدمه او لیکم یا او که بیا کمپیوټر نه وي بل ځای کې یم، بیا ټلیفونونه دي، اوس ټلیفون هم د کمپیوټر کار ورکوي. نو اوس هغه د کاغذ دغه نشته، او زه فکر کوم کاشکې هغه وایه کاغذونو وخت ښولو، هغه یو اسناد او یو ارکایو غوندې یو شی بو هر سړی درلود، خپل کاغذونه او خپل یادښتونه به یې وو. نو اوس یو څه اسانه سوی د پخوا به داسې وسو، مثلا غلطي به وسو په هغه به دې خط کشه او بیا به دې بله کرښه لیکله، بیا به هغه ښه نسو بله به لیکله. اوس داسې داسې مثلا هغه ړنګ ته بله ولیکه. نو اوس اسانه سوی دی، زه خپل شخصا کمپیوټر کې لیکم.
د شعر د پرمختګ او ودې په برخه کې د کره کتنې ارزښت څومره دی ستاسو په نظر؟ که په شعر کره کتنه نه کیږي نو بیا هم شاعري وده کولی شي، ښه کېدلی شي که نه؟ کره کتنه ضروری ده ورته، نه دا کره کتنه او د شعر د تړاو په اړه ستاسو نظر څه دی؟
ولا کره کتن خو داسې یو شی ده، هغه خو د هر ادبي فعالیت لپاره یعنی په وده کې برخه اخلي، خو موږ که رښتیا خبره سي تر لکه څنګه سي معیاري شعر کم لرو، همداسې معیاري کره کتنې هم کمې دي. زموږ کره کتنې د کره کتنو ته ډېرې کمې پاتې کېږي، همداسې د نورو ملاحظاتو په اساس باندې لیکل کېږي. مثلا موږ شعر ته د شعر په سترګه نه ګورو، موږ شعر ته د شاعر په سترګه ګورو، د شاعر له سترګو ګورو. یا مثلا موږ له دې دغه ورته ګورو چې زما له دې د شعر له لیکونکي سره یا د اثر له خالق سره زما رابطه څنګه ده. که زما رابطه ښه وله نو شعر هم راته ښه ده، او کره کتنې سپې کوم هم لیاز یې کوم، او که د ما ورسره رابطه خرابه و بیا هغه اثر هم راته هماغه ارزښت نه لري. نو موږ متاسفانه د کره کتنې په برخه کې هم هغه معیار ته نه یو رسېدلي چې نور خلک دي چې یو اثر د څښتن له شخصیت پرته مطالعه کړي او ورباندې خپل نظر څرګند کړي. او دویمه خبره دا ده چې زموږ کره کتنې چې دي ډېرې لږې داسې دي چې لاره هم در وښیي چې مثلا دا شی که داسې نه ده نو داسې که، یا که داسې ښه نه ده هغه شي ښه راځي. دلته فقط دا لیکل کېږي چې دا شیخ نه ده، یا دا لفظ په جای باندې نه ده کارېدلی، یا دا استعاره غلطه ده، یا دا تشبیه کمزوري ده، یا دا سولېدلې ده. دا لیکل کېږي خو داسې نه کېږي چې مثلا د دې بدیل هم وښي. زه نه پوهېږم چې دا تر کومه حده پورې د کره کتونکي وظیفه داسې بدیل هم درته وړاندې کړي. زما لپاره همداسې ښکارېږي چې که مثلا موږ کره کتنه کوو، حداقل په ځینو مواردو کې بدیلونه هم وړاندې کړو د ځینو دغه لپاره، نو په هغو صورت کې سي اصلار اسانه سي، اصلار راتلی شي. او داسې چې مثلا موږ یوازې خپل د ذهن شیان د کره کتنې په نوم له خپلو عقدو سره لیکو، دا بیا سخته ده. دویمه خبره دا ده چې دغه کره کتنه چې ده دا د ادبیاتو یا د شعر په رشد کې زښته ډېره اغېزه لري، خو شرط دا ده چې کره کتنه د معیار او ځینو سټنډرډونو په اساس باندې وشي. نه دا چې مثلا زموږ رابطه د اثر له څښتن سره څنګه ده دغه په دغه باندې ونه شي. نو د کره کتنې رول خو زه فکر کوم چې هېڅ د انکار وړ نه دی، ډېر مهم رول لري په کره کتنه کې، په د ادبیاتو په رشد کې، د شعر په رشد.
د ځینو خلکو دا هم خیال دی چې څومره ساینس او ټکنالوژي پرمختګ کوي، دومره د لټریچر یا د ادب په خاصه توګه د شاعرۍ ارزښت کمیږي. مثلا دوی وایي چې اوس خو د مصنوعي ذهانت راووتو او دا کمپیوټر په خپله باندې شعر لیکي چې ورته ووایي. نو که کمپیوټر شعر لیکي بیا خو هر سړی شاعر شو، هغه د یو شاعر چې کم اهمیت و یا ارزښت و هغه به ختم شي. تاسو څه نظر لرئ په دې اړه؟
نه، مصنوعي ذهانت صحیح ده، شعرونه لیکي خو شعر کې احساسات نه، نو هغه خو صحیح خبره ده. داسې داسې مثلا لکه یو سړی چې بسکیټ خوري او یو سړی چې سمه منظمه غذا خوري، صحیح ده بسکیټ هم خېټه ډکوي خو هغه غذایي اهمیت خو نه لري. نو مصنوعي ذهانت صحیح ده چې هلته هغوی دا وړتیا لري چې منظوم شیان ولیکي، کلمات منظوم کړي، د منته احساسات پکې نشته، هغه خو تجربه نه لري چې خپله تجربه یو چاته ولیکي، لکه شاعر چې خپله تجربه شعر کوي. زه فکر نه کوم چې په شعر باندې دې کوم خاص تاثیر وشي. شعر د انسان له احساساتو سره ډېره مستقیمه اړیکه لري، که احساساتو عاطفه نه وي پکې نو شعر نه ده. زه فکر نه کوم چې مصنوعي ذهانت د شعر جای ونیسي یا د هغسې شعر ولیکي سي لکه انسان سي لیکي. حداقل په د نږدې زمانو کې خو ما ته داسې دغه نه ښکارېږي. او کېدای شي تغیرات راسی په نورو برخو کې، مونږ ته هغه څه چې موږ له احساساتو سره تړلي دي هغه ماشین هغه شی نه شي کولی، او دا یوازې شعر لیکل نه دي، ځینې نور مسایل هم دي. صحیح ده چې ماشینان یې کولی شي خو هغه شی نه شي کولی شي کوم کار چې انسان کوي. نو زه خو ور تشویش نه لرم حداقل په دې برخه کې.
یو مشهور نظر دا ده چې د شعر زده کړه له چا نه کیږي، یعنی بل څوک چاته شاعري نشي ور زده کولی. که داسې وي بیا دا خلک ولې وایي چې پلانکی زما استاد دی، پلانکی زما د شاعر استاد دی، یا زما د شاعرۍ استاد دی، یا په دې ادبي غونډو کې په دې کره کتنو مجلسونو کې شعر زده کیږي یا د شعر زده کړه کیږي، دا خبره ولې کیږي؟
ولا د استاد خبره خو زه په دې باور یم چې شعر رښتیا هم له چا نه زده کېږي، خو دا د تنقیدي غونډو خبره دا داسې هغه موږ ته حد اقل دي، موږ هغه کوم اثار چې دي یا دا راته جوړوي چې موږ تخلیق کړي دي مخکې له مخکې، او یا د موږ له مطالعې سره مرسته کوي، موږ هغوی نور خلک مطالعه کوو. داسې یو څوک مثلا راسي باقاعده یو چا ته کینسي زه غواړم شاعر سم، نو دا سخته ده. دا نه یوازې شاعر بلکې څوک لیکوال مثلا دغه نشي کولای، که مثلا یو څوک شاعر هم وي استاد وي بل چاته دا خپل هنر نشي ور انتقالولای. دا نور هنرونه ممکن همداسې وو چې اوس موسیقي د استاد سره کینزده کیږي، رسامي د استاد سره کینزده کیږي، خو شعر همداسې نه ده. دلته بیا هم خبره د هماغه احساساتو ده. یو سړی به منظوم الفاظ ولیکي خو ولې شاعر خو نه سنو، ځکه احساس غواړي، کله چې ته احساس ورسره ګډ نه کړې له الفاظو سره هغه خو یوازې منظوم الفاظ به نور خو تاثیر نه لري. په همدې خاطر باندې نو احساسات خو د استاد احساسات جلا دي، د ما جلا دي، استاد جلا دي، نو هر سړی د خپلو احساساتو ترجمان ده. په همدې خاطر باندې زه وایم چې شعر له استاد نه زده کېږي، مونږ ته د شعر تخنیکونه زده کېدای شي، د شعر تخنیکونه چې هغه جلا بحث جلا شیان دي هغه له استاد زده کېدای شي.
امیم صاحب، اوس ما ته او زمونږ اوریدونکو ته خپل یو خوندور غزل واوروي.
دا یو غزل ده: زما تجربه ده له یو زړه څخه تر بله پورې، لار اوږده ده له یو زړه څخه تر بله پورې، نظر یې اخلي په یوه باندې درته پلوري، همدا کیسه ده له یو زړه څخه تر بله پورې، بس ته چا سترګې پکې وځلېږي کله کله، توره تیاره ده له یو زړه څخه تر بله پورې، له هرې خوا چې ورته ګورې بل څه نه ښکارېږي، له هرې خوا چې ورته ګورې بل څه نه ښکارېږي، بس فاصله ده له یو زړه څخه تر بله پورې، یوازې ستا زړه ته لار نشته، نوره ټوله دنیا څه کوڅه ده له یو زړه څخه تر بله پورې، مینه پټېږي نه همیمه پله لرې ښکاري، مینه پټېږي نه همیمه پله لرې ښکاری، ځمکه لنده ده له یو زړه څخه تر بله پورې، ځمکه لنده ده له یو زړه څخه تر بله پورې.
ډېر علي حمیم صاحب ډېر ښه. اوس یو نظم هم راته واوروئ کنه.
دا یو نظم ده، درک نومېږي: که حافظې دې کله کله کار پرې ایښی نه وي، که پېژندلو کې د چا دوه زړې شوي نه یې، نهیلې دې هم له ژوند زړه مړ کړی نه وي، که له خپل ځانه لا تر اوسه ستړي شوي نه یې، دا هېڅ نه لرې چې هر څه رسېدلي پای ته، که داسې نه ګڼې چې ځان دې پر اوږو بار دی، که د باران څاڅکې دې نه ګډوډوي تمرکز، که دې په زړه کې پروت له خپلې آیندې ډار دی، که هر سهار په آینه کې شې کتلی ځان ته، که لا په زړه کې د ویلو څه خبره لرې، ضرورتونه که مهم وي له جذباتو درته، که دومره حس لرې چې ویره له خطره لرې، که دې په خپلې تنهایي پسې زړه نه وي خپه، که چېرته دښته کې دې لاره ورکه کړې نه وي، که درته ویره له خپل ځانه څخه نه درېږي، د له زهرو نه په ژوند کې څکه کړې نه وي، که د غروب ته په کتو باندې زړه نه تنګېږي، د خوښي رنګ که خپل مین در یادولی نه شي، که دې د خوښي په سندرو کې څوک پاتې نه وي، زاړه یادونه که دې سترګې لندولی نه شي، که دې دا یوه تجربه کړې نه وي سخته به وي، چې په دې پوه شي چې زه تل ولې وسواس کوم، لکه چې تللې قافلې وي څوک ویده پرې ایښی، له تا نه وروسته زه هم داسې تریخ احساس کوم.
ډېره مننه حمیم صاحب، د وخت راکولو دپاره هم مننه، او د غزل او نظم اورولو دپاره جلا مننه. په مخه مخه.
ډېره مننه له تاسې هم چې ماته مو وخت راکو، دا فرصت مو راته برابر کړې، له خپلو مینهوالو اورېدونکو سره خبرې وکړم. ډېره مننه.
د مشال رېډیو ګرانو اورېدونکو، د حافظ حمیم مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.